پېښور کې د سهار 10 بجې شوړونکو د مشال خیریو د خپرونو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خپرونو کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 19 پروګرامونه، روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه له انیسې اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ په پرونی غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر پولیسو نیولې دی او په ترکیه کې د ریل ګاډي پټلۍ اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استاسو ترمنځ د مذاکراتو دریمه غونډه هم بېله کومې نتیجې پای ته ورسېده. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استاسو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کولو او د پی ټی ایم په غړو د فشار اچولو پېښې کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په جرګه کې د پښتون ژغورنې تحریک استاسي سید عالم مسعود پرون مشال ریډیو ته وویل،
مسلسل دې ته ویو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې تاسو اختیار ملو شي. تاسو هم د حیات پر غل چې ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جرسه کې غریب نه و، هغه په دبي کې و، نو دا د جرګې ځمواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو، نو هغوی جواب دا راکو چې دغه خو د ایم آی او ایس آی والو سره خبره شو، هغوی چې زموږ سره نه دی.
بلخوا د حکومتي جرګې او مشر ملک خان مرجان وای جرګې د لادرکه کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي او د جولای په 18 با یو بل غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی. په شمالي وزیرستان کې یو تن په خپل کور کې دننه وشل شوی دی. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا په میرالی تحصیل کې نامعلومه کسان د یو تن کور ته ننوتل او هغه یې ووژه. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. په شمالي وزیرستان کې په درستیو کې په کورونو کې دننه د نامعلومه کسانو لخوا وژنې زیاتې شوې دي. د پاکستان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیلډ درغلیو په مقدمه کې 13 ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر اونیول شو. احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په راولپنډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل،
نواز شریف دغه هیواد د 2 کروڑو خلکو د حقونو لپاره د هڅې شروع کړي دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا مریم نواز ته اتوار په شپه په لندن کې خبریالانو ته ویلي اغه او پلار به د جولای په 14 پاکستان ته سي او لسندانه نو یریږي. پاکستانی رسنو د چارواکو په حواله لیکلي چې نیب ادارې د مریم نواز او نواز شریف د نیولو اجازه نامه اغسته او هغه به اسلام آباد ته پر رسیدو له هوایي میدانه نیول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د جالي بانک اکاونټونو لرونکو کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د چولو امر کړی دی. د پاکستان سرکاري میډیا وای پرون د جسټس میا ساکب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې د دې مقدمې اورېدنه وکړه چې پکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې په فهرست کې د شاملو کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د چولو حکم شوی دی. بلخوا سپریم کورټ پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری د غخور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12 عدالت د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنټس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں بشپړ شوې دي. د بیان له مخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تراګرۍ او سخت دریځۍ د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي. لومړۍ غونډه به په جده او دویمه په مکه کې وي چې د افغانستان په دیني عالمانو سربیره د شو اسلامي هوادونو عالمان ورته بلل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره ختم شوی باور بیرته خپل کړی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سید حفیظ الله هاشمی پر ان مشال ریډیو ته ویل چې د انتخاباتو کمیشن د ټولو سیاستوالانو او خلکو مشورې او خبرې اوري او دغې همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیشن په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوي چارې مثبتې ارزوي چې د ملي نجات د اطلاف مشر دابا پرون وویل په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنې لري. د خبرینه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ترکیه کې چارواکي وایي د ریل ګاډي له پټلۍ څخه د لرې کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 43 تنه وژل شوي او 78 زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډي چې 360 مسافر یې وړل په تکیر ډاګ صبح کې له پټلۍ اوښته دي. د ترانسپورت وزارت ویلي د تیزو بارانونو له وجې د ریل ګاډي په شپږو کې 15 ډبې له پټلۍ اوښتې دي. رجب طیب اردغان باندې نن د ترکیې نوي اختیارات لرونکي د ولسمشرې دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردغان د 45 کلونو نه د زیاتې مودې لپاره د ترکیې په سیاست کې یو باثره مقام لري. هغه لومړی وزیر اعظم او بیا د 2014 کال راهیسې د ولسمشرې دنده ترسره کوله. نوموړی د جون په 23 د 52.5% ووټونو ګټلو سره یو وار بیا ولسمشر منتخب شوی دی. په ترکیه کې په جون میاشت کې انتخابات د 2018 کال د هغه لانجمنې ټولپوښتنې وشول چې پکې حکومت له پارلماني څخه په صدارتي نظام بدل شو. دا بدلون به اردغان ته نوي اختیارات ورکړي چې پکې د عدالتي او د احکاماتو په برخه کې واک هم شامل دی. تنقید کوونکي وایي چې نوي نظام به ترکیه یوازې د یو تن په حکومت بدل کړي. او اخیری خبر دا چې د سعودي عرب چارواکي وایي د ریاض په شمال کې په برید کې یو امنیتي چارواکي او یو بنگلاديشي کارکونکي وژل شوي دي. د سعودي عرب خبري ایجنټ ویلي پرون په القاسم سیمه کې دریو وسلوالو چې د کورنیو چارو وزارت رهګر بللي په امنیتي پوستو ډسې کړي. ایجنټ د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې دوه رهګر وژل شوي او یو تن زخمي شوی دی. د خبرونو پای.
دا مشال ریډیو د اردن کو په روانه پرونه کې یوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخانو پرون په پیښور کې حکومتي مذاکراتي ډلې سره تر درېمې غونډې وروسته وویل په داسې حال کې چې دوی ملګري ځورول کېږي، له حکومت سره خبرې ترې هیڅ معنا نه لري. د پاکستان احتساب ادارې د هیواد د پخواني وزیر اعظم زوم کیپټن ریټایرډ صفدر چې عدالت ورته د درغلۍ په مقدمه کې د یو کال بند سزا ورولې ده پرون ونیو. په خیبر کې د سیاسي ګوندونو کارکونکو همداراز آزاد امیدوارانو انتخاباتي هلې ځلې پیل کړي. د سیمې اوسیدونکو وایي هغه یو کاندید ته به رایه ورکوي چې د دوی ستونزې ورحلولی شي.
موږ علاقه ډېره پاسمنده ده، دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له موږ ټول کړو انشاءالله.
او د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د ماشومانو د زده کړو لپاره د یوه کمپیوټري پروګرام په اړه وړي
تجربې هم دغه شان شوي چې یو کمپیوټر کې د ماشومانو د ناغې ورو یو بټن بدلاوي بل ناغې یا ټیکنالوژي زده کړي.
ستونزې او سرکار خپرونه هم لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنه موضوع ته ورزو د پښتون ژغورنې غورځنګ حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. تیر ورځ په پیښور کې د پی ټی ایم حکومتي جرګې په درېمه غونډه کې د خبرو د پرمخ وړلو په چارو کې پرمختګ ونه شو. د پی ټی ایم مخکخان وویل حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او نه هم سرکاري ادارو د دوی د ملګرو له ځورولو او لادرکه کولو لاس اخیستی. دوی په خبر په داسې حالاتو کې خبرې ترې جاری ساتل معنا نه لري. له پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
پښتون تحفظ مومنټ تیره ورځ په پیښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د درېمې غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی و په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې یو خو اختیار ملو شي تاسو نن یې مکمل جواب وکړو چې دغه ضرورت موږ دې چې ضرورت نشته دی نو دا جرګه هیڅ اکسپټ نه لري. دویم د حیات پر غل چې کوم ناروا ظلم او سرو شو هغه خو د پی ټی ایم یو جرګه کې غریب نه و هغه په دبي شو نو دا د جرګې ذمہواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو نو هغوی جواب دار کړو چې دغه خو د ام ای او ایس ای ولا سره خبره شو هغوی چې زموږ سره نه دی.
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل، په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پریغل په رنګ خلک لادرکه کیږي.
واقعات د اسلامآباد د مرګرو یا د کراچۍ یا مختلف نورو ځایونو کې او تر حیاته پورې خبره را ورسېده. که نه نو د دې نه دا پته لګي چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه دی.
خو د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18مه نیټه یې غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به انشاءالله په هغه کې ډېر پیشرفت مخکې وشي. موږ حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په مسنګ پرسن باندې نور کمې مسلې دي. جرګه به جاری وي، د دې جرګې بالکل حکومت ته کول عام دا واز کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینځ کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي، ماورای عدالت وجنې دي ودرول شي، د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړی شي، په چک پوسټونو دي ولس نه زورول کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړی شي. خو بلې خواته سمو د وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي آی ایس پی آر ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنې منل شوې دي، خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنې نه دي منل شوې. تیره ورځ هم د یاد غورځنګ لخوا په پېښور، چارسده او مردان کې د حیات پریغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهره ترسره شوې وې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 9:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب تیر ورځ د هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د سزا شو کسانو د نیولو لپاره کارواني پیل کړې. یاد ادارې په دې لړ کې هم پرون د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړ. عدالت نوموړي ته د 1 کال قید با مشقت سزا اورولې ده. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف، د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانی په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړ کې تیر ورځ یاد ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانۍ او په جرم کې د تعاون په جرم د 1 کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل، ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم، ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وای. او زیاته یې کړه،
نواز شریف د دغه هیواد د 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره دا هڅې شروع کړې دي او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده، خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندي مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل،
نواز شریف صاحب ته ثابت نہیں ہو رہا، داسې ویل کېدل چې هغه جرم چې په نواز شریف نه دی ثابت شوی په هغه کې مریم نواز ورسره مرسته کړې، نو له هغه سره کیپټن صفدر صاحب هم ونیسي او سزا ورکړي. داسې هم ویل کېدل چې د نیب ټیم چاپی وهي صفدر د بازار منځ ته ورغلی او گرفتاری ورکوي. جنگ دانه چې تاسې سرخکته کړی یا مونږ گرفتار کړی، جنگ دا دی چې مونږ خپل لټولو نتیجو خبر یو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان ته را روان دي.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
تیر ورس سحر دے یو نامعلوم زینہ پا خپل یو آڈیو یا صوتی پیغام کی صفدر ویلی ول چی پا ابتدائی توگا ما غختل چی خپل پرنی ٹاٹو بی مان سہری نا گرفتاری ورکڑم خود گن دا ہدایات لمخا اس با دا بلخار نا گرفتاری ورکوم دا دے پیغام نا پس گنگوسی وی چی حقا با دا راول پندائی لیاکت باغ نا گرفتاری ورکوی خو بیا حقا دا یو لاریون سرا دا خپل گن دا یو امیدوار حنیف عباسی انتخابی حلقی تا ورغلو او گرفتاری ورکڑا دا نیب چارواکی وای چی صفدر دا دوی پا ولکا کی دے او نن بای عدالت تا وړاندې کوي.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2113 15315 او 15555.
پاکستان سپریم کورٹ د جعلی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې چې د هیواد تحقیقاتو فدرالي ادارې ایف آئی اے په وینا د 15 ارب روپیو لیندین پکې شوی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر یا چیرمین آصف علی زرداری او د هغه خور فریال تالپور ته امر کړی چې د روانې میاشتې پر 12مه عدالت ته حاضر شي. په خیبر پختونخوا کې د پیپلز ګوند یو مخکښ وایي د ګوند مشر یې مخکې هم عدالتونو ته تللی او دا چې دوی د عدالتي پریکړو احترام هم کړی دی. مجید بابر حال راکوي.
تیر ورځ د پاکستان سپریم کورٹ جعلی بینک اکاؤنٹونو په مقدمه کې د سوموټو یا خپل طرف نه د نوټس اخیستو نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور ترڅنګ یو شمیر نورو کسانو ته د روانې میاشتې په 12مه نیټه د حاضرېدو حکم کړی دی. د راپورونو له مخې څو ورځې مخکې په دې مقدمه کې د دغه هیواد یو نجی بینک سمیت مشر حسین لوای او طلحه رضا وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آئی اے نیولې دي او دا مهال د نورو پلټنو لپاره د دغې ادارې په ولکه کې دي. د اتوار په ورځ سپریم کورټ ته د ایف آئی اے ډایرکټر بشیر میمن وویل چې د وو کسانو په نومونو د یو کم 150 کاتونه د 15 اربو روپو لیندین شوی دی. د ایف آئی اے په خبره دغو اکاؤنټونو نه په مبینه توګه د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری او د هغه خور فریال تالپور هم مالی ګټې ترلاسه کړي چې له وجې عدالت د نورو کسانو ترڅنګ دوی هم راغوښتي دي. خو د یاد ګوند د خیبر پختونخوا نه سینیټر بارمن تنګي مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند د رئیس صدر بیان کړو.
آصف علي زرداری صاحب په داسې کیسونو کې یو لس کال په جیل کې تیر کړی دی او 20 سال بعد هم د پاکستان عدالتونو باید خبرې کړم دي. او کم 14 کیسز چې سینیټر صاحب رحمان نواز شریف جوړ کړو نه هغه دا نه چې هغه د پیپلز پارټي په حکومت کې بلکې هغه د نواز شریف په حکومت کې د جنرل مشرف په حکومت کې هغه کیسونو کې خبرې شوې دي. نو د پاکستان د پیپلز پارټي لپاره دا یو نوی خبره نه ده. موږ همیشه عدالتونه فیصلې دي.
سپریم کورٹ وزارت داخلی ته حکم کړی چې د پاکستان یونائیټډ بینک سمیت بینک او سند بینک مشرانو نمونه دی په ایگزیکټ کنټرول لیست کې واچول شي او د دې مقدمې د دقیقو پلټنو لپاره یې د یوې ګډې تحقیقاتي ډلې جوړولو حکم هم کړی دی. د ایف آئی اے مشر بشیر میمن د عدالت درې کسیز بینچ ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو شروعات په 2010 کال کې د یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د ورکړل شوو ابتدایي معلوماتو په بنیاد پیل شوی و. د بشیر میمن په خبره په دې لړ کې په سمیت بینک کې 14% بینک کې اته او په یونائیټډ بینک کې 15 جعلی اکاؤنټونه پرانستل شوي وو چې ترې د وو کسانو ترمنځ د 15 اربو روپو لیندین شوی وو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپاین پیل شوی. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د جولای پر 15مه د کامیو صوبایي اسمبلیو انتخاباتو ته تیاری کړی دی. د قبایلي سیمې خیبر په لوړګي او جمرود کې د نوماندانو کمپاینرانو خیمې لګولي او له خلکو څخه د خپلو امیدوارانو ملاتړ غواړي. د سیمې اوسیدونکي وایي هغه نوماند به کامی اسمبلی ته منتخبوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او د خلکو د غوښتنو احساس ورسره وي. تفصیل له ګلای زاورو.
د خیبر قبایلی ضلع په درې څلوېښتم انتخاباتي حلقې یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه څخه د پاسه 200,000 ووټونه رجستر دي چې پکې له نمې زیات د ښځو دي. د خیبر په درې څلوېښتم حلقې کې ټولې 102 پولینګ سټېشنې جوړ شوې دي چې پکې د میرمنو لپاره جدا انتظام شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نورالحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه، خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغې حلقې نه د قومي اسمبلۍ غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فریدالله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې به کارونه راځي، هغه به رالکه سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځینې بندې ځینې بچ کوم دی کنه خرابې باید چې پاخ کې راله کارونه وکړه. دلته ډېر خلک زبېدلې دي، باید چې هغه سره داسې مرسته وکړه چې ډېر تکلیف نه بچي او دا کارونه یې حل.
د طریق انصاف نورالحق قادری پلوی شاه حسین اپریدی وای چې خلکو ته د تعلیم ضرورت دی او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
مونږ ته د هسپتال ضرورت دی او په هسپتال کې د سهولتونو ضرورت دی، صرف ډانچا نه چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو مونږ ته د هسپتال او د سهولت ضرورت دی، د تعلیم ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی او د سړکونو ضرورت دی او د بجلی ضرورت دی. بجلی خو بیخي، بجلی اوبه بیخي سرشتانه.
د آزاد امیدوار شیرامت خان اپریدی کمپاینر محمد عدنان اپریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت ځکه کوي چې پارلمان ته ځوانان منتخب شي.
په هر یو تقریر کې دا خبره کی چې مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډه وو، تعلیم به ورکوو، صحت به ورکوو، دا کوم اوبو چې کوم تکلیف دی دا به مطلب مونږ سیټ کوو خیر سره. نو خو داسې وي چې لکه مطلب داسې ینګ وي په د خلکو په احساس یو ور سره د خلکو د علاقې د کوم مسایل شي وي دغه ته دو لکه پام وي.
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوی دي. د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصولو باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي. ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي، خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو، بجلی، سړکونو، صحت او د تعلیم اسانتیاوې نه لري.
ډېر پورامن روان دی، مونږ به هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري او مونږ به پورامن وو. مسلې داسې نه دي حل شوي چې تقریبا د بجلی مشکل دی. بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجه سره د اوبو مشکل هم راځي.
زما نوم خو سمیدالله شینواری دی. ته دا زمونږ علاقه چې کومه ډېره پاسمنده ده، هغه دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له مونږ ټول کوو انشاءالله.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او سهولتونه ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په کورمه کې د مرغوچینی اوسیدونکو وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی د رایو اچولو مرکزونه په لری سیمو کې جوړ شوی او ځکه نو د خپل دغه جمهوریت حق په کارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د رایو اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه د دوی سیمې ته نږدې ورته جوړ کړي. چارواکي بیا وایي په مرغوچینی کې پولینګ سټېشن نشي جوړولی. دا چې ولې په دې رپورټ کې اورو.
ځای اوسیدونکو محمد انور خان چمکنی وای الیکشن کمیشن پابند دی چې خلکو ته سہولت ورکول لپاره د پولنګ سټېشنو انتخاب له 1 کیلومتر تر 100 پورې په فاصله کې وکړي، خو په مرغوچینه کې داسې نه دي شوي. محمد انور خان چمکنی وای په سیمه کې داسې خلک شته چې ورته خپل رای ورکول لپاره به د انتخاباتو پورې 15 کیلومتر لرې ځایونو ته ورتلل وي. هغه زیاتوي چې ورته هلته د پولنګ سټېشنو سہولت ورنکړی شو نو کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېر خلک له ووټ ورکولو محروم پاتشي.
د ګوندار خلکون شته او ویدارې خلکون شته، د سیکارام خلکون شته مسره او د غوخي خلکون مسره شته، د کولټمیران خلکون مسره شته. خاصه شته د دوی ورټ زیاشي ذکر سره د سړي څه دی هغه نشي کوي هر کس او رسېدره مشکل لري سو وکی دوره پولنګ سټیشنو ته
د کوزي کور مې لسده خارا 4 کیلومتر لره د نورخته پولور په مرغو چینه کې د خلکو آبادی تر شپږ زرو پورې ده او هلته د وټونو شمیر تر 2800 زیات دی. یو بل ځای اوسیدونکی ریاض چمکني وایي که ورته پولنګ سټیشن سهولت په خپله سیمه کې ورنه کړی شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
جلوس کو په احتجاج باندې به لاس پورې کوو کچې ته ایمو مطالبه ونه منل شوې مو ته فرنګ چشل نه ځکه چې دا علاقه آلریډي ډېره پسمنده دی نو کې هسپتال شته نو کې سکول شته نو بوڅه سهولتونه دي.
د جنسي الیکشن کمشنر نصر الله خان مشال لوډیو دوای په مرغو چینه کې خلکو ته د پولنګ سټیشن سهولت مجبورن نشي ورکولی ځکه چې د مرغو چینې په ځمکه لنجه ده او زیاتوي چې کم ځای لنجمن وي هلته حکومتي کارونه نه کېږي.
د مرغې چینې خلک د کوزنه پاسنار کو شوي دي د هغې په سینسیز کې حسانه ده هغه سینسیز نه بلډ جوړ شوی دی نه د دې هنه شماري مردم شماري شوی ده. دا ډسپیوټ متنازع ده نو دې وجه نه دغه خلک په دې ځکه پاتې دي خو د دې انرولمنټ په خپل خپل هوم ډسټرکټ کې شوی دي
الیکشن کمیشن دفتر تر مخه د کور میں 45 حلقہ کے تر یو لکھ او 15 ضرور زیاد کسان د ووٹ اچولو حق لري. په یاد حلقہ کې د انتخاباتو پر وخت نمائندگانو ته رائے ورکول لپاره یو سل یو دیش پولنگ سٹیشن جوړ کړی شوی دی. د 45 اته دیش امیدواران مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 25 نیټه د قومي اسمبلی یو څوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
لغه راسی چې د پاکستان اعلی عدالت د هیواد پخوانی وزیر اعظم د سیاست لپاره نه له وګرځو د پیپلز ګوند ځینو مخکښانو پر ضد هم عدالتي پریکړه وشوه. داسې گنگوسی دی چې ګواکې په پاکستان کې ځینې ادارې له عدلي سره د ګډو هڅو په ترڅ کې غواړي د یادو دواړو ګوندونو سیاسي قوت کمزوري کړي. دا خبرې حقیقت ته څومره نږدې دي د مجید بابر په رپورٹ کې به وایو.
د تیر جمعې پر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او زوم کیپټن صفدر ته د قید او جرمانې سزاګانې اورولې دي. بلخوا په تیرو شو کلونو کې د پیپلز ګوند هم یو شمیر مشران ونیول شول. په دې اړه د یو شمیر سیډونکو دا خیال دی چې دا د ځینو ریاستي ادارو لخوا د راتلونکو ټاکنو په تناظر کې انتقامي کاروایی دي. په اسلام آباد کې د خیبر نیوز ټلویزیون ډایرکټر نیوز حسن خان نه مې وپوښتل چې آیا دا صرف خبرې دي که د دې تر شا څه حقیقت هم شته. نو هغه
عدالتونو نه چې کوم کیسونه ڈیسائیڈ کی گی یا په کومه طریقه باندې ڈیسائیڈ کی گی یا سرٹن کیسونه ډیر زیات پرسو کی گی سرٹن کیسونه نه پرسو کی گی زمونږ چیف جسٹس صاحب چې کوم دی باندې صبح تلاړ شي اکی کې دا غی سټیټمنٹ یو شانی باندې تلاړ شي دا غی بل شانتی نو دا غی نه دا پته لګی چې را دا کار پرسپشن هم اته نه دی د دې شاته چې کوم دی حقایق تا د دې گراوند تا او گراوند هم دا دی د تیرو درو څلورو کالو راځي څنګه د دې پاتو بدنامي کیږي
د تیر جمع پورر د احتساب عدالت د جج محمد بشیر لخوا د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د فیصلې اورولو وخت څلور ځل بدل کړل شو. په دغه موقع موجود د انګریزي ژبې د ورسپاڼې ډان خبریال اسد ملک هم موجود وو. هغه نه مې وپوښتل چې آیا د نواز شریف پر ضد د احتساب عدالت دا پریکړه په قانوني او عدالتي اصولو مبني نه وه. نو هغه وویل چې ما په خپلو سترګو ولیده چې د عدالت یو اهلکار عامر د سرینا هوټل د نامې په شاپینګ بیگ کې د پریکړې کاغذونه د بهر نه راوړل.
میں دیکھا ایک کورٹ کا آفیشل تھا عامر نام تھا اس کا اس نے اپنے ہاتھ میں سرینا ہوٹل کا
ماو قتل چی دا عدالت یو قاصد د سرینا ہوٹل یو لوی شاپنگ بیگ لاس کینی ولی او د بهر نه راغلو. ما ور سره ټوک وکړه چې ولی پریکړه دی راوړی څه هغه په مازان ناغرزه کړو او پتوندې عدالت ته ننوتو او دننه نه دروازه بند کړه چې ما د کړکۍ نه وکتل نو د عدالت یو بل اهلکار د هغې شاپینګ بیگ نه کاغذونه وایستل او بل لفافه کې واچول. دې کې د عدالت رجسترار هم هغه کوټې ته راغلو او دوی ته یې وویل چې کاغذونه جج صاحب له یوسه. بل اهلکار د عدالت مهرونه دننه یوړل. دا هم هغه مهرونه دي چې په پریکړه باندې لګول شوی دي.
اسد ملک زیاتوی چې د پریکړې وخت هغه مهال بدلیږي چې کله په بینچ کې د یو نه زیات قاضیان وي او عمومي خیال دا وي چې خپلو کې اختلاف لري نو متفق کېدو کې وخت اخلي. خدا خو یو کسی د بینچو او دور د مخ کې اعلان شوی وو چې د جمعې په ورځ سهار 9 بجې به پریکړه اورول کیږي خو بیا څلور وار وځنډول شوه.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردوونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پښتون شورینې تحریک حکومتي استاسو ترمنځ پرون په پیښور کې د مذاکراتو دریمه غونډه هم ویله کومې نتیجې پای ته ورسېده. په دې موقعه د تحریک غړو وینا وه چې د حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرک کېدو او د پی ټی ایم په غړو د فشار اچولو پېښې کېږي، نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاري نشي ساتلی. په شمالي وزیرستان کې د شخصي سکول یو استاد وژل شوی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه نامعلومه کسان په خوشحالي جلیر سیمه کې د سیمې یو مشر استاد خالد مسید کور ته ورغلل او هغه په ډزو وشو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان د پخانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی دی. د ایون فیلډ د درغلیو په مقدمه کې تیر ورځ ریټایرډ کیپټن صفدر ونیول شو. احتساب عدالت ورته د یو کال بند سزا اورولې ده. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جعلی اکاونټونو لرونکو کسانو نمونه په ایگزیټ کنټرول لیست کې د چولو امر کړی دی. سپریم کورټ د دې اورېدنې پر مهال پخانی ولسمشر او د پیپلز کون شریک مشر آصف سرداری، د هغه خور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12مه عدالت ته د وړاندې کېدو امر کړی دی. په سعودي عرب کې باسبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنټس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں بشپړ کړې دي. رجب طیب اردغان باندې د ترکیې نوې اختیارات لرونکي دولسمشری دندې لپاره سوګند پورته کوي. نوموړي د جون په 24مه د 25.5% ووټونو ګټلو سره یو واري بیا ولسمشر منتخب شوی دی. او په ترکیه کې چارواکي وایي د ریلګاډي له پټلۍ څخه د وختو په پیښه کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شوي او لاوی او زیات زخمیان شوي دي.
د خبرونې په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو، روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار. اول درته روښانه مستقبل خبرونه اورو چې منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهرین وای چې اسه ډول موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ د نړۍ پرمختګ سوچند سیوا کړي. په یو شمېر برخو کې یې ډېرې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دا راز په معلوماتو او تعلیم خورولو کې یې بیا له هر څه زیات کردار ترلاسه کړي او اوس د نړۍ په هر ګوټ او شاته پاتو سیمو کې هم څوک دا نشي ویلی چې یا پس خبر نه دی او یا هم زده کړو ته رسایي نه لري. د ماهرینو په وینا په ځینو سیمو کې بیا چې د ټلیفون او انټرنیټ سهولت کم وي هلته یې اثر کم وي، خو د وخت له تیرېدو سره به دا ستونزه هم حل کیږي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې به واورئ چې په پاکستان کې وی غیر سرکاري ادارې د ماشومانو د زده کړو لپاره د موبایل ټلیفون یو پروګرام یا اپلیکیشن جوړ کړی چې ورته تعلیم آباد نوم ورکړل شوی او پکې ماشومانو ته په اسانه طریقه بنیادی زده کړې کولی شي. د دې پروګرام جوړونکي هارون یاسین په دې حق له مشال ریډیو ته وویل،
په دې پروجیکټ کې مونږ قومي نصاب یا سلیبس راخسته او هغه مو په ډیجیټل بڼه کې بدل کړی دی. یعنی تعلیم آباد ایپ کې ماشومانو ته په لوبو لوبو کې سبق خودل کیږي. تر څو پته ده چې ماشومان کمپیوټر او موبایل ټلیفون ته ډیر خوشحاليږي او په دې لوبې یعنی گیمونه کوي او یا هم پر کارټون وغیرہ ګوري. نو دغه ته په کتو سره زموږ دا اپلیکیشن ماشومان ځان ته راغب کوي او چې څومره وخت یې ګوري نو نه یوازې دوی ته خوند ورکوي بلکې سناسه زده کړي هم پکې کوي.
په دې پوښتنه چې د تعلیم آباد ټلیفوني پروګرام یا اپلیکیشن جوړول لوی څه هدف دی او دا به څه ګټه ولري، نوموړي وویل،
اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ابھی ملک میں 50%
دردی بنیادی مقصد خدا دے چپ تعلیم کی معشومان و دلچسپی پیدائشی زمین معلومات ترمخہ پہواد کی نگدی نیمئی معشومان دس اسکول پہولو کرنو کی یا خود اسکول پرگری ہو یا پہ سبق نپوہی گی فیل کی گی بیا دس اسکولوں شمیر کم دے چپ یو کلاس کی دیر جات معشومان کی نول کی گی نو لدغی وجہ ہم ہر معشوم تا توجہ ورکول گرانشی داغی وجہ دادا چپ پہواد کی دا سبق خون عمل ستون دلری معشومان پکی پہ سبق نپوہی گی بس یاد اول کوی نو کئی پس دکڑ کی زڑن لگی
اور
رٹا مروایا جاتا ہے تو بچے انٹرسٹ بہت جلدی یوز کر دیتے ہیں دا چپدے اپلیکیشن کے ماشومان کی گی ہارون یاسین وائی دوی ہس کبھی چپ سر کے ماشومان تا ڈیر بنیادی او معمولی دکڑی ورکڑی
تو تعلیم آباد لرننگ ایپ ایک ایسی ایپ ہے جس میں
تعلیم آباد پروگرام کی منگا معشومان تد حساب یا ریاضی او انگریزی جب ابتدائی او بنیادی پوہاوے ورکو خدا دمر پاسان طریقہ وی چی معشومان پکی بوجھ نہ احساس وی او پلو بلو بو کی دکڑا کبھی ددی پروجی دو میاشتی وشوی او تروسا لپیندل لس ضروریاتو کسانو یہ استعمال شروع کرے دے
کو بھی دو مہینے ہوئے ہیں
ہارون یاسین وائی دا پروگرام دا پینزو ناتر وو کلونو دا عمر دا ماشومانو لپارا جوڑ کلشوے خو هغه ماشومان چې عمرونه یې لدی زیاد دی او د سمجبورای لوج سکول ته نشیت للے هغه هم لدی گاٹا پورته کولے شي
ہم نے پورے پاکستان کے دورے کرنا شروع کیا جن میں ہم لوگ چھوٹے
ددی پروگرام شروع کولو نو وړاندې موږ د ټول پاکستان دورے وکړي ورشت پاتو او لری پرتو سیمو کلو تلاړو او هلته مو ولیدل چې د غربت لوجی ځینې ماشومان په پټو کې کارونه کوي یا نور محنت مزدوری کوي او سکولونو ته نزي داراس په خارونو کې هم به وسه ماشومان په دکانونو او مستری خانو کې کارونه کوي او له تعلیم به برخه پاتې کیږي دا ټلیفوني اپ چې دوی خپل ټلیفون ته ډاونلوډ کړي نو هر وخت چې موقع ولري د گیم یا لوبو په شان پر کار کولای شي او ابتدایي زده کړه ترلاسه کولای شي
هارون یاسین وای دا محل زیاتره خلک سمارټ فون لري چې واځي د 200 روپو په فیس باندې دا پروګرام ډاونلوډ کولای شي چې بیا یې د انټرنیټ معمولی خرچه وي نور هر څه یې ویړیا دي نو مولي نه مو پختل چې دا څنګه کار کوي دی وای
سوچ یہ ہوتا ہے کہ بچے اپلیکیشن کھولتے ہیں
چپ خپل ٹیلیفون کی دا پروگرامونو یا اپلیکیشن نا دا تعلیم آباد ایپ ڈاؤن لوڈ کری او بیا یہ اوپن یا خلاص کری نو پکی اول دویتا یا و ویڈیو ہو خواب دل شی چپ کی دا دغا ورزی دا سبق پاڑا معلومات ورکل شی دا حقین پس دا گیم پر رول دا دوی نا دا دغا سبق پختنی کی گی نو ماشومان فکر کوی چی گنی دوی گیم کوی خو آغا پا اصل کی دا سبق یا دا ولو مشکوی بیا چی ماشومان پا دے که غلطی کوی یعنی گیم کی ناکام شی نو دا بیا لسر شروع شی او دار از هغه وخت بل درجه یا گیم ته حل اوړي چې دوی په دې کې بریالي شي یعنی سبق کې خیاط شي
تاکہ بچی کی سکل بہتر ڈیولپ
ہارون یاسین وائی دوی ہس کوي چې اوس د اردو نه علاوه د پاکستان لوی جب یعنی پختو پنجابی سرایکی بلوچی او سندھی هم په تعلیم آباد ایپ کې شامل کړي دا چې له دې پروګرام نه پښتانه ماشومان سمره ګټه پورته کولای شي په دې حق له تفصیل لوی لاندې د مې ورستا اورېدل شي
تاسو به اکثر لیدلی وی چې ماشومان کمپیوټر او ټلیفون ته ډیر خوشحالیږي او چې تر لاسه کړي نو په ګنټو ګنټو یا کارټون پروګرامونه ګوري او یا ګیمونه یعنی لوبې کوي ماهرین وایي چې ماشومان دیتا د ډیر سات لپاره پریښودل نه دي پکار او کوم لږ سات لپاره ورته کینی نو پکار ده چې لاغې ګټه پورته کړل شي په دې حق له د تعلیم سیډون کې سوایي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو د روښانه مستقبل تر څنګ وسه
په دې حق له مو د تعلیم د پخوانی وزیر او ماهر تعلیم میراج همایون خان سره خبرې وکړې هغه وای چې د تعلیم په پرمختګ کې دا ډول ټلیفوني پروګرامونه ډیره ګټه لري
دا کم اپ سره شي دا ما په خپل هغه کې یوز کړی دي زه خو کلی د زغ ډیره زم راځم ما خو بس سودای چې دا ماشومان چې دند ځکه یو کله ماشومان زره باندې زره خو شي چې دا کسي ناس دې سپورټ کوم دا مدد والا چسمی مور خپل نه تعلیم یافته دي نه غری دای کوي سي لکه د کلی ماشومان چې نه هغه پټو کې باندې کار کوي او دا موږ یو کوم فارمل ایجوکیشن دی دا لیکل او دا وینا کول او اخبار ول ول یا کتاب ول ول فارمل ایجوکیشن چې کوم نه هغه فقدان دی هغه کمې دي او موږ شمار و همیشه زموږ ادا د شمار چې هغه په فارمل هغه باندې څو ماشومان سکول کې دي سور لسن پاس کر سور پنجم پاس کر سور هغه دا زموږ هغه فکر دی چې ډیر هغه راځي کم راځي موږ ډیر نو دنیا کې نو هغه د پاره دا اپس کیږي چې موږ لږه خپل اعداد شمار خکو نو په کور کې ماشومان چې کوم ناز دي کوم سکول نه بهر دي سکول ته اویلیبل نه دي نزدا اپس د استعمال شي.
میراج همایون خان وایي هغه د کور کلی د لارو کوسو د ماشومانو د دینی او عصري زده کړو لپاره لاله وړاندې دغه شان یو شمیر پروګرامونه یا اپلیکیشنز استعمالوي چې ښه نتیجې ورکړي دي.
او چې چاته زم یو سکول روم شانته مې جوړ کړل په خپل کور کې مې اجنډا کې په سوابه کې هم دغه شانته کړې کتابونه مې مخې دي خپل هغه آیپیډ چې لاړ شم نو آیپیډ کلاو کوم د آیپیډ باندې ما قرآن شریف ما خو ماشومان ته هغه سنت ماشومان از ما د کور نه چاپېره چې کوم دی راضي راځي کنه هغه ته هغه کو دا هیڅ فائدہ ډېر زیاته وا ځکه چې یو خو هغه تصویرونه راشي رنگین دي او هغه چې کوم دی که عربي ښه نو اصلي عربي والا چې د قرآن شریف ښه ما میچ هم ډاونلوډ کړی دی ما انګلیش لینګویج هم ډاونلوډ کړی دی دا د قرآن شریف دا هغه هم ډاونلوډ کړی دی د اردو نظمونه مې هم ډاونلوډ کړی دی لینګویج والا د انګریزي هغه مې کړی دی نو دا هغه هغه تلفظ او هر څه ډېر ښه او ډېر ښه طریقې باندې نو ډېر دلچسپي په هغه سره آی کې هغه لوی میل دې به هم رالی کېناست یا مشرانو خویندې هغه ده هم راشي هغه یې مزده کړو کې او ماشومان هغه کې سو یو یو ټکی دا دي ځکه نو هم به د دې نه په خپل هم ځکه کولی شي او تجربه هم دغه شان دي چې یو کمپیوټر کې د ماشومان د نړۍ د خپل هغه ټرایل ان ایرر راځي رو 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 یو بٹن د باوی بل هغه کې انا هغه از د کیه ټیکنالوژي از د کی
بلخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې په تعلیم هم سیړنې کوي ویان دی عمر اورګزی د موبایل ټلیفون لاره د تعلیم ورکولو د اپلیکیشنز په اړه ویل
د چګم زمونږه خبره په پښتون خورا یا پټه تعلیمي کوم صورت حال ده او یقینا دا خو د سده چې اول خپل ته کې مونږ ته چې دا اپس کوم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډیرو ایجنسیانو کې په ډیرو سیمو کې نو یقینا کوششونه اداري ډیر زیات کی لکه څنګه چې کومه اداره د پریزنت کوم مونږ هم خپل یو اپ د جوړ کړی د تعلیم حواله سره چې کوم روان الیکشن د دې څومره کینډیډیټس چې کوم کسان کوم هلکې نه الیکشن لړاو کوي هغه کسان ته مونږ په موبایل باندې د واتس اپ په ذریعہ مونږ خپل انفارمیشن او سورسز ته په هلکې د تعلیمي صورتحال دادا دي او په هلکې کی خلق التنه کی گراؤنڈ لیول نه هم خلق شرکتونه رجسٹرڈ کی په اپ او ذریعہ غته مونږوی چې تعلیم دو اپ نو هغه هم یو اقدام ده خو چې د کوم دو اپ جوړ کړه دا هم یو ډیر اپریشیټیبل سټپ ده.
عمر اورګزی زیاتوی په دې لړ کې د عامه پوهاوی ډیر اړتیا ده چې د ټکنالوژي نه سمه او مثبته ګټه پورته کړل شي.
نو خبره ده چې زمونږ خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټکنالوژي سیټ ته زوم مونږ پکره چې لږ لاندې سټپس نه مونږ مشرانو ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس نه مونږ بنیادی شیان ورته زده کړو. اپس خبرې یا مطلب چې ټکنالوژي خبرې مونږ یقینا په بار ملکونو کې چې کوم نیو ټکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ ته امپلیمنٹ کو خو بیا هلته کې خبردار دي چې موږ خلک کو دومره زما خلکو کې هغه تعلیمي یا هغه نشته اویرنس نشته چې موږ په صحیح معنی باندې را استعمال کو. اوس چې کوم موږ اپ شروع کړ دا هلته کې موږ دا ورته چې تاسو خپل حلقه او تاسو چې کوم زلوي او تاسو چې د سکول کوم کوډ وي یا چې تاسو کوم سکول وي هغه تاسو موږ ته هلته کې تاسو کوم پرابلم چې موږ ته پکچر واسوي ډیر خلک داسې دي چې هغه خپل سلفیان موږ ته راستي. نو خبره داسې ده چې اول خو هغه خلک په هغه پروګرام باندې اول خو خلک ته دومره بنیادی ایجوکیشن په اړه تعلیم نه پکار دي چې به دا اپ زو یوز کوم دا کوم بنیادی شون زو یوز کوم خو بل زه دا نه وایم چې اپ خنه نه مونږه اپریشیټ کو د سټپس یقینا پکار دي چې سبا مونږ کوم سټپ خلو پکار دي چې نه واخلو خو بیا زما علاقې بنیاد باندې ا چې دا کار کوي کنه کوي خلکو نیل سره خلکو اوینس هم غور کول پکار دي.
دا راز میراج همایون خان هم وای چې د لړکبا مور پلار لغپلو زمواریو پام نه ګرځوي غنی دا ماشومان په ټلیفون یا کمپیوټر هر څه کتلې شي چې ښه خبره نه ده.
مور پلار چې څنګه مخکې مور پلار چې کله ټي وی رااله او مور پلار شکر وکړو هغه تعلیم یافته و کنه تعلیم یافته و د خارو سیدم کې یاد کلو سیدم کې هغه یو کې څنګه شکر وکړو چې دا زوږ غار اسلام
کارتون به اول گو ماشومان دایقه کینو نو هغه مور خپل خپل هغه کردار چې کومي ماشوم په تربیت کې هغه بالکل زیرو کړي بس خو ټیوی ته ناست یو مصروفه دي هغه مایند کې صرف مصروفه ساتل تعلیم ورکولو بس چې دا ماشوم دي جاړي نه څه غواړي زمانه نه مارې تندی نه او ناست یو هغه دې وګوري نو که په دې طریقه باندې چې مالیږي دا اپ کولاکو ماشوم ورته کینو او دا به په خپل زده کوي نو هغه دا خطره ده زمونږ دا اپس چې سم استعمال شي نو دا زمونږ ځکه چې د دې هغه وکیبلري د دې هغه میتس طریقه خولو ټیکنالوژي د ټیچنګ ټیکنالوژي هغه به ډېره ښه وي.
میراج همایون خان همداراز ویل چې په نوی دور کې د ټکنالوژۍ له برکته د درس او تدریس طریقې بدلیدونکې دي. په کار دا چې خلک ترې ګټه پورته کړي، خو زیاتوي که ټلیفون وي که کمپیوټر او که ټلویزیون، د ډیر لږ وخت او مثبت استعمال لپاره او د مور پلار د نگرانۍ لاندې یې ماشومانو ته د استعمال اجازت پکار دی. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
او سوردونکو ستونزې یو سرکار خبرونه چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې په کورمه ضلع کې د زده کوونکو او مدني ټولنې سازمانونو په دې مخاله اړینو لکړي چې ولس کې په پیسو د ووټونو د اخیستلو د رجحان غندنه وکړي او ولس کې آگاهي خوره کړي چې د ووټ کارول یو قانوني فریضه ده او باید په ډیره نیکنیتۍ ادا کړل شي. دا چې په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخیستل ولې کیږي او آیا په اړه یې کوم د سزا قانون شتون لري او کنه، هم دغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
میسج مدا غد چیر د ور څه کم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشی کړای خر او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درځي هغه ته چې دا وې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ورته
مدا خود خلکو یی د اولس ازادي طلب کول شو. مثلا چې تاسو په ووټ په پیسو باندې اخلي مدا خو اجم یو اخلاقانه هم جرم دی.
په کورمه ضلع کې په پیسو د رای واخیستلو د رجحان پر رد ترسره شو لاریونونو حال د طارق اورغزای نه اورو.
د کورمه په صداخار کې د زده کوونکو اتحادیو فاټا سټوډنټ فیډریشن او سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشرانو د زیارت پورز په یو لاریون کې پر سیمه خلکو غږ وکړو چې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ووټ له خرڅولو ځان وساتي. د سهارا ویلفیر ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مشال لډیو توای په ټول ټاکنو کې چوکې د ګټل لپاره هلته ځینې سیاسي مشرانو او ګوندونو پخکارا د ووټ اخستو بازار گرم کړي دي نو پام وکړي چې څوک د خپل زمي سودا لچا سرونه کړي.
دی کاندیدټ او خپل یو طریقه کار دی اغا ټوډنس په نامي باندې اغا د جماعت او د محلي او د امام او د غریب او د کونډې په نامي باندې راتويږي. اغا ته پیسې ورکوي چې دا جماعت او مدرسې ته پنځو کال کې اغا نه وي او کله د انتخاباتو وخت راشي
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید راهیم مشال لډیو توای که څوک غواړي چې په سیمه کې ترقی او بدلون راشي نو د خپل رای له سم استعمال سره به اصل او حقیقي نمائندگان مخې ته راځي.
نو میسج مې دا غږ دی چې رب د ور څخه کم د خپل ضمیر د په پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درځي هغه ته چې دا وې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ورکا
پلاننگ ورسره نو ووټ میا ور کا کاندیدټ ویل اور د چوک ته خوښ جج کا صحیح کا جج کا کوم تو سره تعلیم د کا شي حقوق د کا شي صحت د کا شي اخته ووټ ور کا
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو توای کله هم پټو ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي نو پکار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورنه کړو
کور رہے تم ضمیر سر استعمال کو خپل ضمیر کو مطابق ایجوکیٹڈ بھی تعلیم یافتہ بھی تم یہ دس کس مخت بوزو دلا سو کولو کی تو کمی موی منی گون یا سنیٹرون تیر شوی دی دا وہ مو دو پارہ چنہ دکڑے خو وس پکور رہے تم دس کس روانی سو تا غادی مو علاقے دو پارہ ترقی کرونا وکی مو علاقے تا غنا پیکیجز روڑی وہ مو علاقے صحیح طریقے سے نمائندگی وس
دا پاکستان ٹولٹا کا نے درتن کی جولائی پر پنجشت متر سر کی گی دے انتخابی دفتر ترمخا د کور میں پپنز سلوختم حلقہ کے د ٹولٹا کا لا پارہ شپک سلوخ کسانو کاغذونه جمع کړي ول چې پکې د دریو مسترد کې دو او د پنځو لخوا خپل کاغذونه واپس تر اخستو وروسته هلته د مقابلې اته د امیدواران مخې ته راغلي دي
په پیسو د وټونو د اخستلو او په دې اړه د قوانینو د موضوع می د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مخې ته کې خوده او په سر کې می ترې وپوښتل چې سهیل صاحب انتخابات را روان دي او د دین مخ کې په خاص توګه باندې زمونږ هغه قبایلی سیمې اوس په خیبر پښتونخوا سره شامل شوې دي په دغه کې داسې اوازې راپورته کیږي بل اوس په کورمه کې یو کمپین هم شوی چیرې خلک ووټونه اخلي او کاندیډیټس او یا د هغوی چې کوم خلک دي هغه خلکو له ورځې په پیسو ووټونه اخلي تپوس مې داو چې د انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون د مخه ووټ اخیستل خرڅول دا جرم دی د دې سزا شته که نشته
دا خو باور صاحب داسې ده چې کچاري تاسو وګورئ نو اسې هم په یو زده په اخلاق کم الیکشن کمیشن جوړ کړی دی د هغې رڼا نه هټ کر لکه یو بل لخته چې موږ وګورو نو دا خو د خلکو یا د اولس ازادي سلب کول شو مثلا چې تاسو په ووټ پیسو باندې اخلئ نو دا خو اسې یو اخلاقن هم جرم دی داسې خبره خو بالکل نه ده پکار او کم چې الیکشن کمیشن آف پاکستان زیادہ تر اخلاق جوړ کړی دی نو د هغې د مانیټرنګ لپاره الیکشن کمیشن په هر ضلع کې او یو قسم د پخوانی قبایلی سیمه چې زمونږ کې مدار په دې کې هر ایجنسی کې چې اوس کومې دلی دي په هغې کې ڈسٹرکٹ ریٹرننگ دفتر هم شته او پولیټیکل ایجنٹ چې کوم دی هغه بطور ڈسٹرکٹ مانیټرنګ آفیسر هم مقرر کړی شوی دی دنه علاوه الیکشن کمیشن اف پاکستان په نوټس کې هم کدا څه خبر رااله او دا چې موږ ته سم مټیریل ملاو شو یا دا چې الیکشن کمیشن هم د نوټس څخه پیښ شي او خلک کم خلک د دینه دا کار کې ملوي شي او دا غي خلاف ته پیری تر باندې شکل په شکل کې موږ سره څه کمپلین یا شکایت فایل شو او الیکشن کمیشن ته راغی یا غډیس مانیټرینګ افسر ته یا کم ڈسٹرکٹ ریټرننګ افسر دی یا ریټرننګ افسر بالکل قانون مطابق پورا پورا ایکشن اخستی نوٹس بند دیا اخستی بلکہ
دا قانون تمخا سہیل صاحب دا قانون لمخا کہ سوک پا وٹنو آغستلو یا خرسولو کی ملوث وی یا سوکی وی نی یا په هغه ټایم کې چې کله اوس کمپاین روان دی یا د کمپاین یا د ټاکنو په ورځ باندې د دې سزا صدا
اصل کې دی دا چې د اول خو د سزا تعین خدا دې کنه چې کله مطلب تاسو ته دا خو څنګه د ثابت اخلاق پر هغه راځي نو اوس د هر هغه خپل خپل نیت ته چې کوم ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر دی په حقیقت کې هغه د دې ژوندو پوره پوره یو تحقیقاتي هغه دی افسر دی هغه به تحقیقات کوي چې کله تحقیقات وشي نو هغه به ریکمنډیشن بیا ورکوي چې اوس سزا څه ده سزا خو څوک کېدی شي هغه دغه مطابق کېدی شي نو لکه موږ دا وایو چې جرم دی د جرم لکه مثلا تاسو ته خبر وکم فرض فرض کا یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دی یا یو ناظم دی یا بل ممبر دی یا سو هغه د الیکشن کمیشن د دې ذاتي اخلاق داخله فرضي کوي چې هغه په اخبار کې اشتهار ورکړي یا داسې ملازمت لپاره صدقه وکړي یا یو نوی سکیم اعلان وکړي او هغه اخبار کې راشي نو الیکشن کمیشن دا کار کړی دی چې هغه اعلان هغه چې کوم تحریری شکل کې دی هغه په موږ واپس کړی دی نو اوس د دې مطابق چې کوم مناسب هغه ټیم سره څو دغه کېدی شي د حقیقت په دغه کې د تحقیقاتو په رڼا کې نو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر او الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل داغی سزا پر تجویز کوي
او اوس تاسو خبر او کچ یره او ک اشتهار ور کی یا چاته نو کرو یا په داغی لیکلی بڼه کې خلکو ته اعلانو کې نو دا جرم ده خو نن سبا
په ډیرو سیمو کې دغه امیدواران د انتخاباتو دی ګرځي او دوی چرته کې خلکو سره د مدرسې په بنیاد یا د جماعت ته یا د لارې یا د دې په بانه باندې پیسې لګی یا خلکو له پیسې ورکي. د دې په ضابط اخلاق کې څه دي او دا آیا جرم دی که نه دی یا ضابط اخلاق خلاف ورزي ده که نه؟
دا بالکل جرم دی. دا جرم دی ځکه چې دې سره ته دغه اخلي هغه د ووټ خلکو هغه سمپتي یا همدردي به ورته مونږ وایو چې څه دغه واخلي دا دغې دپاره ګوره داسې دوی باندې زما دا اپیل هم دی د دې مشال ریډیو په دې پلیټفارم باندې عام ولس ته چې زمونږ په هر حلقه باندې دوه دوه مانیټرینګ افسران مقرر شوي دي او دا زما تاسو کووید ډسټرکټ مانیټرینګ افسر دا یو ډېر لکه ډېر فعال کردار ادا کوي. خو که چېرې څوک دوی ته اترو چکي یا څوک دلته لاړ شي او چې ډېرو په خبرو باندې مونږ الیکشن کمیشن په دې باندې نوټس اخیستی دی واخلي زه تاسو ته پرونه خبرو کوم په ڈی اے خان یا ڈیر اسماعیل خان کی ماں اس ماں سر زمین کم ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ دفتر لگائی پر جگہ باندھی نگر شیزو کی لکا خلاف ادا بیتر آپ بورڈ دی بل بورڈ دی مختلف کار کٹ آگا ہٹاؤ شروع ہو داگئی ایڈمنسٹریٹر بچ جسو نمون کا پتی بانی الیکشن کمیشن بالکل فعال دی اور فل کردار ادا کئی وہ خل کو نمدہ پکار دی کم کم زیادہ سے خبر را دی فوری طور بانے دی ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ دفتر پر نوٹس کے لازمی لولی اغی با کہتا پدی باندې اغه وخت سره ایکشن اخلي او تاسو مونږ ته بددي نتیجه پته مو لګي مزه دا اله لرم چې ان شاء الله خلک با باقي تاسو د ریډیو دا ریډیو خلک ډیر خلک کوي مزه دا ابتدا وایم چې تاسو د ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر کچ ریډیو سره ریټرننګ افسر سره راکې دي چې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر سره ته پدی باندې تاسو په دغه شکایت او
سوهیل صاحب دغه ریټرننګ افسر یا ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر تا کسوک په دې حواله سره د وټونو خرڅولو اغستو بنیاد یا د سکیمونو اعلان یا چرته جماعت یا لارا یا کوسیله پیسې ورکول یا چانه قسمونه اخیستل د دې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسر یا ډیسټریکټ ریټرننګ افسر ته که څوک ویډیو د ټلیفون د لارې نن سبا چا سره شته یا تصویر یا څه لیکلې کیسه یا آواز دا آیا د ثبوتونو په بنیاد باندې تاسو قبلوي؟
نو ګوره جی لکه دا خو استاد چې کومه ماته خبره کوي نو د دې خبرې خو مقصد دا دی چې متعلقه هغه مثال دغه دی چې یو جج دی څنګه جی یو جج دی لکه هغه جج دی اغه تا ثبوت راتلل اغه پاغي مطابق د خپل دغه مطابق بالکل اغه مجاز د چغه واخلی او کچری غنینو دا که غوښته شي نوټس هم ورکول شي ما منګاو کتل ډیر ځینو کې چې ډیسټریکټ مانیټرینګ افسران اغه با قاعده چې چا کمپلینټ کړی اغه چې چا خلاف ته اغه فردن فردن مختلف یعنی جل جل اغه کوېشنز کړی دي دا کړه بللی دي اغه نه تحقیقات کړی دي خپل سورس باندې تحقیقات کړی دي بالکل دا خو کې دې چې کار غړي نو دا خبره هم صحیح ده خو لکه ثبوت داسې دغه وتور کول په کار کې خو دا اپروچ هغه سره تل زما په خیال ډېر بهتر دي چې ورشي او څه دغه ورکې نو ځوان چې دا زما خیال نشي ان شاء الله یقین مې دی
عام اولس لا لکه عام اولس ته دا هغه ووټ دی او هغه په خپل خوخه کارول غواړي خو د باندې زینونه هغه باندې پریشر راځي یا هغه باندې د کورنۍ د فیملی یا د خاندان یا د علاقي یا د علاقي د مشر نو په داسې بنیاد کې آیا هغه دا کمپلینټ کولای شي چې را ما خپل خوخه ته څوک نه پریدي
د معاشرتي د کوم یو مونږه د دې سوسایټي کې یا داسې زمون چې کم یعنی عام طور باندې کوم رواج دی یا کم زمونږ د دستور دی دلته نو اکار خو نه دا ځکه چې د هر حال د هر یو ووټر دا هغه ته ازادي حاصله ده داسې قسم دغه خو نه دي پکارو ان کیس دا بیا به ځاګه خبر وکم که چېرې دته بالکل دا سب مشکلات دي نو هغه بیا خپل چې کوم متعلقه زمونږ لري چې دفتر دی یا خاص کر زه در ریټرنینګ افسر نه زیات دغه غوره ګڼم ډسټرکټ مانیټرینګ افسر چې دا تحقیقات د دې مداري ده او دوی کوي داسې ځینات په ضابطه اخلاق کې دام راځي نو زما په خیال او دا په کار لري فیملی سره دغه کوم داسې په کار خو څو زمونږ یو داسې معاشره کې پاتې کیږو چې بعض اوقات د معاشرتي اقدارو یو ډول ګڼو یا مشران چې یو طرف ته دي نو که دوی خامخا شکایت کول غواړي نو بالکل نه خپل شکایت د ډسټرکټ مانیټرینګ افسر سره جمع کړي هغه نه بعد بیا هغه راځي تحقیقاتو کې واقعي خبره ده هغه بچې انتظامات کې دي شي ارینجمنت کې دي شي لپاره نو هغه بغیر د خپل کارونو قاعده مطابق کوي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې نو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېده.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته فکر ور کوي
د بلاسټمي موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.